안녕하세요.
درنو افریدون کو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه لدی شی به څخه د ماشم تر او بجو دوام کوي نن یک شنبه ده د مریض 1415 نیوی د حمل نه وشتمه او د میلادي 2014 د اپریل 18 په دې لمړی خبری مجله کې مو چې د آصف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ز اسمت ساروان استاسو هر کله کوم د کندوز او فرا ولایتونو د چګرو او طالبانو ته د مرشوب لو په اړه د دوړو ولایتونو د والیانو د سرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د کندوز والی وایي امنیتي ځواکونه د ولایت د مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ګوانتانامو له محبسه نه بندیان خوشي کړی شوي دي او د جاپان له زلزله ځپلیو د ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د خبرونو تفصیل. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونه په پوره همژغۍ د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. اسدالله عمرخیل دا ډاډ په داسې وخت کې ورکوي چې د کندوز د ولایتي شورا یو غړی او د کندوز یو شمیر اوسیدونکي د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښیي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي د ښار په شاوخوا کې نږدې سیمو کې د افغان سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. په دې اړه وروسته د کندوز له والي سره مرکه لرو. په فرا ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوي دي. دا خبره د فراد امنی قمندان او والی پرون خبري اعلان ته وکړه. په دې اړه جزئیات وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د کونړ ولایت په شیګل دره کې د ګزن یو بل مثبته پیښه ثبت شوې ده. د کونړ د عامې روغتیا د ریاست سرپرست احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په ګزن اخته ماشوم د شلتن کلی دی او واکسین شوی نه و. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست وویل
ساری ناروغي دا د خپل د لارې انتقالي په ډېر اسانه سره کول شي چې بل ځای ته فراتو کی څنګه په دغه ساحه کې د 2012 کال نه راپدې خامرې آلته د واکسینو په وړاندې مړې عملاً ممانعت موجود دی. دغه منطقي خلک واکسین نه کوي.
د کونړ په دغه کلی کې تر دې وړاندې هم د پودیو یا ګزن مثبته پیشه ثبت شوې و. د ترکیه او ایران ولسمشرانو پرون په انقره کې د سوریې د جګړې او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. ترکیه او ایران د سوریې د جګړې په برخه کې له یو بل سره مخالف دریز لري. شیعه ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد د جنگیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل په دریزونو کې له اختلافونو سره سره بیا هم دواړه هیوادونه په دې سلاه دي چې په سوریه کې روانه وینه تویدنه باید ودریشي. د ترکیه ولسمشر وویل هیله مند چې د انقره او تهران ترمنځ کلنۍ سوداګري 1.5 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د جاپان د جنوب لویدیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستو رسولو چارې دوام لري. دا سیمه د پنجشنبې په ورځ د زلزلې دو سختو ټکانونو ولړزوله چې له امله لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره شاوخوا 40,000 سرتیري ګمارل شوي دي. د جاپان روغتیایي چارواکي وایي وروستۍ زلزلې څه د پاسه 1,000 کسان ژوبل کړي او سلګونه کورونه له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي له ګوانتانامو زندان څخه 9 زندانیان خوشي شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. دا 9 خوشي شوي بندیان د یمن اتباع دي خو په یمن کې د ناکرارۍ له امله دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. په خوشي شویو بندیانو کې پر هیڅ یو تور نه دی لګول شوی. وخت د ولسمشر باراک اوباما تر رسیدو وروسته د له ګوانتانامو محبس څخه د خوشي شویو بندیانو لویه ډله ده. د دغو 9 کسانو له خوشي کېدو وروسته اوس په ګوانتانامو زندان کې 80 کسان بندیان دي چې شپږ ویشتې بېګنا ثابت شوي او ټاکل شوی دی چې د روان اوړي تر پایه خوشي شي. او د عراق پارلمان پرون له فساد سره د مبارزې په هدف د اصلاحاتو په اړه خپل ځانګړې غونډه لغوه کړه. دا غونډه د عراق د روانو سیاسي لانجو له امله چې حکومتي ادارې فلج کړي دي تر سره نشوه. تر دې مخکې هم د سیاسي ډلو ترمنځ د اختلافونو له امله دغه شان دوه پلان شوي غونډې لغوه شوي وې. خو د عراق د پارلمان رئیس ویلي چې دا غونډه ځکه ونه شوه چې امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې د پارلمان د ودانۍ امنیت ټینګ کړي. د عراق مخکښ یې مولا مقتدا صدر بیا پارلمان ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت نوې کابینه تصویب کړي.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به هوا باراني وي، د تودوخې لوړ درجه 14 و په هرات کې آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23. کندهار آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28. مزارشریف آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 23. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24. او په ګردیز کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 په منځنۍ صفه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 د سهار تر 2 پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اورید شي. د رواني خبری مجله په دوام کې د کندوز والی وای لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده.
دښمن ډیر تلفات لیدلی دي، تخمینا په مسجدونو خلک کې وزن شوي، په ټولو سنگرونو کې دوی شکست خوړلی.
په فرا کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو په څو ولسوالیو کې حمله کړي.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پښتوکول او د بالابلوک په ولسوالۍ کې، د پکوا په ولسوالۍ کې حملې ترسره کړي.
په بلخ ولایت کې کوچان وایي سیمه ایزه اداره ورسره دوه ګون چلند کوي. د کرکټ بورډ اداره وایي د انضمام الحق پر ځای هڅه کوي چې یو هندۍ روزونکی ومومي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د کندوز ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو د امنیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ولایتي شورا غړي او یو شمېر شاریان وایي جګړو زور اخیستی او که مرکزي حکومت جدي پاملرنه ونه کړي نو شاید په کندوز کې بې ساري ناورین رامنځته شي. د کندوز والي د دې ترڅنګ چې د جګړو شدت تاییدوي ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د دولت مخالف و سوال په شاتم بول شوې دي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد باندې کوي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد جګړه د مرکزي حکومت لا نورې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. امرالدین ولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې کندوز ته جدي پاملرنه وکړي.
که
جدي پاملرنه ونه شي نو داسې ناورین به رامنځته شي چې له یوې خوا به خلک په مرمیو وژل کیږي او بل لور ته به ویره او لږه خلک ووژني ځکه چې ټولې لارې تړل شوي دي. د کندوز والي ازادي راډیو ته تایید کړه چې د ښار په ختیځه دروازه او شپږو ولسوالیو کې سخته جګړه دوام لري خو وایي چې دښمن ځپل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
کندوز وضعیت عمومی توګه ډیر ښه ده. دغه جنګونو کې دښمن ډیر تلفات لیدلی دي، تخمینا په لسګونو خلک وزن شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنگرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی.
د کندوز والي تیره جمعه د روانو جګړو په اړه ویلي چې ډیر وسلوال په تازه پوځي عملیاتو او روانو جګړو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي په کندوز کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر بهرني وسلوال او القاعده چې د پاکستان استخبارات یې تمویل او تجهیزوي د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. کندوز ښار تیر میلادي کال د 3 ورځو لپاره د طالبانو لاسو ته پرېوتی و. بل لور ته د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول شوي او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د کندوز والی هم ډاډ څرګندوي چې د تیر کال پیښه به بیا نه تکرارېږي او کندوز به په هیڅ صورت کې بیا سقوط ونه کړي.
د کندز والی دا ډاټ له رضوان مراد سره په دې مرکه کې څرګند کړ.
د کندز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه کوم جنګونه چې نوي په ولسوالیو او په مرکز د کندز کې شروع شوي دي، دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي. تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنګرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی. چندن ته د دوی ډېر قوي قوت پروت ده، نو په دې اساس چې دوی په بعضو جنګونو کې له شکست سره مخامخ شوي دي، دوی غواړي چې اوس پارتیزاني جنګونه شروع کړي.
عمر خیل صاحب، په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان څوک دي؟ زما هدف ته یعنی یوازې طالبان دي او کنور ډلې او بهرني وسلوال هم شته؟
سنا داخلي طالبان نه دي، بلکې دي کې د القاعدي ګروپونه دي، خارجي ګروپونه سته پکې، د ISI لخوانه اکماليږي او نور د ISI میانه بعض ګروپونه هم پکې سته، ازبکان سته، تاجکستانیان سته، چچنیان سته، دغه مختلفو ګروپونه چې په القاعدي او جهادي ترورستانو پورې تعلق لري په دې کې موجود دي.
د کندوز د امنیت په اړه مو له مرکزی حکومت نه څه غوښتنه ده؟ مرکزی حکومت باید څه وکړي ترڅو د کندوز ولایت امنیت لا نور هم ټینګ شي؟
له مرکزی ادارې نه دایم الوخت هغوی له موږ سره ډېر نږدې تماس لري او دایم الوخت د دغه حالت نه مواظبت کوي. که هر ستونزه موجود وي، د اکمالاتو په اساس یا مثلا د بعضې وسلو یا مثلا د بعضې قوتونو په وخت و زمان سره دلته را رسېدلي، او پس له دې نه هم که موږ ضرورت ورته پیدا کړو، د مرکزي ادارې توجه کندوز ته زیاته ده. انشاءالله څه مشکل خاص مشکل نشته.
تیر کال د کندوز ښار د څو ورځو لپاره دولت د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راغی، یعنی د ښار سقوط وکړ. آیا بیا خو باید د کندوز ښار د سقوط له ګواښ سره نه وي مخامخ؟
هرگز به بل ځل داسې ناورین رامنځته نه شي چې خدا نخواسته د کندوز یا د کندوز بعضې نور محلي مرکزونه انشاءالله یو به هم سقوط نه کوي، او انشاءالله دا وضعیت د کنټرول وړ ده، دا به زر تر زره کنټرولېږي.
د کندوز والی اسدالله عمر خیلو همدا اوس د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز د والی څرګندونې ردوي او د طالبانو د کندوز ښار محاصره کړی دی. د فراه ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو د جګړو په ترڅ کې د دولت تر 40 زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کېږي په تیرو درو ورځو کې د فراه ولایت پر بیلابیلو سیمو د دولت کابو 2000 وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي دي. له سیمې څخه د احمد شاه فطرت راپور.
افغان امنیتي چارواکي په فراه ولایت کې وایي چې په تیرو څو ورځو کې دولت وسلوالو مخالفانو ته درنده مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قمندان توریالی عبدیانی په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې، وویل چې په تیرو درو ورځو کې کابو 2000 تنه دولت وسلوالو مخالفانو د فراه ولایت په 15 ولسوالیو کې سر بریدونه ترسره کړل، خو ټول د افغان ځواکونو لخوا شنډ شوي دي. د فراه د امنیت قمندان په خبره په دغو ټولو جګړو کې کابو 40 تنه دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل شوي دي. د امنیت قمندان په خبره ځتن افغان سرتیری هم په دې جګړې کې وژل شوی دی.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پښتکو ولسوالۍ کې، په شارای نمبر یک کې، او د بالابلوک په ولسوالۍ کې، د بکوا په ولسوالۍ کې خپل عملی ترسره کړي. نو زمونږ بیدارو ملي اردو خپل د ملچرو څخه ساتنه وکړه. د فرارود په بازار کې 14 کسان د دوی ټاپیان شول، 18 کسان د دوی ووژل شول. د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تر شلو نه اضافه مخالفین وژل شوي دي. موږ تر 15 کسانو پورې زخمیان او 2-3 کسانو پورې بس شهیدان لرو.
له بلې خوا د فراه والی محمد آصف ننګ هم په دغه خبرې ناست دی کې د فراه ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې په هر قیمت به د فراه د خاورې ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دلته خپلو اهدافو ته ورسیږي.
په ټوله سوچه سپېڅلې اسلامي عقیدې سره د دې وطن له نوامیسو دفاع کوم. د فراه خلکو ته وعده ورکوم چې انشاءالله زمونږ قوتونه، زمونږ ادارې، زمونږ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
کسان ویل کېږي اوس د فراه ولایت په بلابلوک او پشود ولسوالیو کې دولت وسلوال مخالفان پراخ حضور لري، خو د فراه امنیت قوماندان بیا وایي چې دمګړی د فراه په هیڅ یوې سیمې کې جګړه نشته.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سره کې یو ځل بیا د کندوز والی وی افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږي د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیری وشل شوي دي. د کونړ ولایت په شیګل دره کې د ګزرن یو بل مثبته پیښه ثبت شوې ده. د ترکیه و ایران ولسمشرانو پرون په انقره کې د سوریې د جګړې او د دوړخیزو اړیکو په اړه خبري وکړې. د جاپان د جنوب لویدیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستو رسولو چارې دوام لري. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګوانتانامو زندان څخه 9 بندیان خوشي شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. او د عراق پارلمان پرون له فساد سره د مبارزې په هدف د اصلاحاتو په اړه خپل ځانګړې غونډه لغوه کړه. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو په دې روانه خبری مجله کې د ژوند رنګونه هم لرو. هم درس د ایران او ترکیه د ولسمشرانو د کتنې په باب یو راپور، خو اوس به سالی محمد سالی درته وایي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په هلمند ولایت کې د بریتانیا په مرسته د رغول سویو ښوونځیو په باب لیکنه خپره کړې چې اوس پکښې د ملي اردو سرتیرو اړولې دي. ګارډین لیکلي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې په هلمند ولایت کې دوه ښوونځي چې د بریتانیا په مالي مرسته رغول سوي وه اوس د افغانستان د ملي اردو لخوا د پوځي مرکزونو په توګه کارول کېږي. ورځپاڼې لیکي زده کوونکي لا هم د نادالي ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې له دغه ښوونځي څخه چې د ولایتي بیارغونې د ډلې یا پی آر ټي لخوا څه باندې 1,40,000 امریکایي ډالره ورکول سوي وه استفاده کوي، خو سرتیرو د ښوونځي پر بام د پیرې لپاره ابتدایي ځای جوړ کړی او له درنو وسلو سره د ښوونځي په انګړ کې ګرځي راګرځي. بل ښوونځی د نادري ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې دی چې د بریتانیا د حکومت په څه کم 6,40,000 امریکایي ډالرو مالي مرستې سره بیارغول سوی دی. ګارډین لیکي دغه ښوونځی شپږ میاشتې کېږي چې له زده کوونکو تش دی، خو اوس یې د ملي اردو سرتیري د پوستې په توګه کاروي. ګارډین ورځپاڼه د مطلب په دوام زیاتوي په افغانستان کې ملکي تلفات زیات سوي او کله چې ښوونځي هم د جنګي اهدافو لپاره کارول کېږي دا خطر سته چې ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې سي. د مطلب په حواله د ناامنیو له کبله په هرو څلورو وژل سویو یا هم ټپیانو کې یو یې ماشوم دی. ډیری بریتانوي ځواکونه په هلمند ولایت کې دیره وه او ډیری بریتانوي پوځیان هم په همدې ولایت کې وژل سوي دي. اوس جنگ د دغه ولایت هغو ساحو ته رسېدلی چې څو میاشتې مخکې تر ډیره امن وې. د امریکا خپرېدونکي ورځپاڼې سټار ټریبیون په خپله پرونۍ ګڼه کې په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وروستۍ شنډه سوې حمله لیکنه خپره کړې ده. په مطلب کې راغلي افغان قواوو پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو یوه حمله په شا وتنبوله. وسلوالو تیر کال دغه ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و. د کندوز امنیه قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ پرون ویلي په کندوز کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی. سټار ټریبیون لیکلي وسلوالو طالبانو د جمعې سهار وختي پر کندوز حمله وکړه، څو ساعته جګړې دوام وکړ. افغان چارواکو په وروستۍ وسلواله نښته کې د 40 سختریزو وسلوالو او 4 افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په مطلب کې راغلي وسلوالو طالبانو تیر کال د 3 ورځو لپاره کندوز ښار نیولی و. وروسته په دغه ښار کې د امریکا په هوایي ملاتړ د 2 اونیو لپاره پوځي عملیات وسول. سټار ټریبیون لیکي دا له 2001 میلادي کال راوروسته پر یوه ښاري سیمه د وسلوالو تر ټولو لویه حمله وه.
سیمایزو زورواکانو د بلخی کوچانو مزکیاو مالسرونه یا سرزایون خست کردید. د بلخ کوچان په دی ولایت که د سیمایزو زورواکانو للوری د دوی د زرگونه جیری بمزکو مالسرونو د غصب برای شکایت لری. د بلخ د کوچانو د مدیریت مسئولان او د کوچانو مشان وی چه زرگونه جیری با مالسرونه د محلی زورواکانو لوری غصب شوی او سربیره پرده چه د دوی ماشومانو ته تعلیمی امکانات نلی مساعد پخپلو استوگ نسیمو که د تشاک و بول کموالی سره هم مخامختی. لبلخ دازالی رادیو د خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور وابری.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریب ځمکه او مالسرونه یې د دې ولایت په نه ولسوالیو کې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي او دولت هم د یادې ستونزې د حل په برخه کې بې پامه پاتې شوی دی. د کوچیانو د مدیریت مشران او د هغوی سرخیلان وایي چې د دوی عمده ستونزې د چمتال او خلم ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې دي چې هلته یې ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې پاتې شوي او د روغتیایي ستونزو په برخه کې هم صحي کلینیکونه نه دي ورته موجود. کوچیان وایي چې اکثران د هغوی ځمکې او مالسرونه د بلخ ولایت په چهاربلک، خلم، چمتال، شولګره، دولت آباد او کشنده او نورو ولسوالیو کې موقعیت لري چې محلي زورواکو پکې منګولې خښې کړي دي او غصب کړي دي. د بلخ د کوچیانو ادارې مشر غلام فاروق عبیدي د یادو ستونزو په اړه داسې وایي. د بلخ ولایت کوچیان د محلي حکومت د دوګونی چلند څخه هم شکایت کوي او وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د کوچیانو په وړاندې د مور او مایرې چلند ترسره شوی دی او ستونزې یې له پامه غورځول شوي دي. په شمال زونه او خاصتاً بلخ ولایت کې د کوچیانو متنفظ او قومي مشر سید محمد حریق وایي چې کوچي ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، میندې او ماشومان صحي امکاناتو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او زموږ په وړاندې سیمه ییز دولت د تعصب ډک چلند کوي. هغه وویل چې مالسرونه یې د هغه کسانو لخوا غصب شوي چې د حکومت تر ملاتړ لاندې قرار لري. کوچان په داسې حال کې د محلي دولت د ناسم چلند او د سیمه ییزو زورواکو لخوا د دوی د ځمکو او مالسرونو د غصب څخه شکایت کوي چې تر دې د مخه د بلخ د ولي ویان فرهاد منیر ازادي راډیو ته په خبرو کې د کوچانو په وړاندې د حکومت د دوګونی چلند مسله رد کړې ده. مجیب رحمان حبیب سای ازادي راډیو مزار شریف.
خبری مجله اوري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبډلې روزونکي انسمام الحق ورته استعفا وړاندې کړې ده. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې فکر کې دي چې د ښاغلي انزمام الحق پر ځای یو هندی روزونکی عمومي. د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي له ښاغلي دانش سره مرکه کړې.
مسله ده په دې کې زموږ د پاکستان او لسمشرین معلوم ده او هغوی ویل دي چې نظام الحق باید د سلیکشن کمیټې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم. او
دی خو له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولی شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پرېږدي یا مخکې له مخکې هم داسې خبرې له تاسو سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بېګا زه په هندوستان کې پرون بېګا زه په هندوستان کې وم د دوی سره او په یو ځای زه د هندوستان څخه بیا پاکستان ته ولاړو او زه افغانستان ته راغلم. هلته مونږ د شپې خبرې سره وکړې. ده وویل وایي دا یو کال قرارداد چې دا زه په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نوی کوم. ما ته که د دنیا څومره غټ غټ افرې را شي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دی که پاکستان ته رسېدلی و په نړیوال هوایي ډګر کې د اسلام آباد که د لاهور، هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ و، هغې ځان سره بیولی و او هغې ته ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځې. نو دا زه اوس لیکل دي دا زما ملي مسله ده، زه به علاج شم. قرارداد وایي زمونږ د ده تر منځ چې یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته، که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو مونږ یو میاشت کې مونږ د ملي ټیم نه سفر لرو او نه یې یوه میاشت کې مونږ په کار ده، نو په دې پرځای چې موږ ورته دا $2,000 تنخواه چې دا ورکو استفا قبول کړو سمدستي او دا یې موږ
ځینې کسان مو تر اوسه پورې په نښه کړي دي چې کېدای شي له هغو سره خبرې وکړي او هغې هم لیوالتیا ولري.
د پرونه راهیسې را ته ډېر خلک غواړي دننه ورسوي. په دې کې یونس خان هم ده چې پښتون لوبغاړی ده، د کوزي پښتونخوا زمونږ ملي لوبډله به ورسره کلم نه لري په ژبه کې، خو زمونږ ډېر نیت دا دی چې دا د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو، هغه ونیسو. خو بیا هم موږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزونکی ښه تمامېږي او ارزانه تمامېږي، موږ به هغه نیسو.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش فریدون حلیمیار لیکي د انضمام الحق په استعفا سره به زموږ په لوبغاړو کې څه بدلون رانشي، ځکه چې اوس زموږ لوبغاړي ډېرې ښې تجربې لري او له هر هیواد سره د لوبو کولو توان لري. ستاسې نور پیغامونه هم په همدې خبرې مجله او نورو خپرونو کې اورو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه او ایران ولسمشرانو پرون په انقره کې د سوریې د جګړې او دوړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. رجب طیب اردوغان او حسن روحانی ول دواړه هیوادونه په سیمه کې د رواني وینې تویدنې د بندېدو غوښتون کړي. رضوان مراد دوی د څرګندونو جزئیات اوروي.
د ترکیه او ایران ولسمشرانو د سیمه ایزو شخړو په ځانګړي ډول د سوریې او عراق په اړه په خپلو کې د همکاریو په زیاتولو موافقه وکړه. رجب طیب اردوغان او حسن روحانی پرون په انقره کې تر کتنې وروسته خبري اعلانو ته څرګندونه وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل
مرزهای کشورها باید ثابت بمانه، تجزیه را ما در هیچ کشوری
دیوای دا هیوادونو پولی باید ثابت پاتې شي. د هیڅ هیواد تجزیه نه غواړو. موږ ټول د دې هیوادونو پر ثبات ټینګار کوو. وژنه او جګړه باید ودرېږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل سره لدې چې انقره او تهران د سوریې د جګړې په اړه مختلف دریځونه لري، خو دواړه په دې سلا دي چې په سیمه کې روانه وینه تویدنه باید بند شي. ترکیه او ایران د سوریې د جګړې په برخه کې یو بل سره مخالف دریز لري. شیعه ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد د جنګیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر ویل هیله من دی چې د انقره او تهران ترمنځ کلنی سوداګري $1.5 میلیارد ته پورته شي. دا دواړه هیوادونه اوس مهال په کلنی ډول له یو بل سره د $10 میلیارد تجارت لري. د ایران ولسمشر ویل پر تهران د نړیوالو د بندیزونو له پورته کېدو وروسته اوس د ترکیې او ایران ترمنځ د همکاریو لپاره ښه فرصت دی.
حاجی شمس الحق د هلمند سنگین څخه لیکلی وای په سنگین کې طالبان جګړې ته تیاری نیسي. استاس نور پیغامونه په راتلونکو خبرونه کې اورو.
د ژوند رنگونه
تاسو موږ به سره خپل راتو وایس.
زمانو ماریا شیرزاد د سیمې کورس کوارډیناتور یم لغمان ولایت کې.
څومره موده کېږي چې تاسو دا دنده لرئ؟
دا یو نیم کال کېږي نو شاوخوا.
ډاکټر صاحب، که د دغه مرکز په اړه معلومات راکړئ چې دلته نجونې په کومه برخه کې تاسو روزئ؟
موږ دلته د قابلګۍ برخه کې روزي. څنګه موږ دوه بخشه لرو، یو قابلې جامعه لرو، یو قابلې خالي قابله. سه هغه چیز کېږي موږ قابلې جامعه دلته اکو، یعنې ټولنه قابله. سه همغه د لرو ساحونه موږ جلیکان انتخاب کړي دي، همغه د ولایت یعنې د لغمان ولایت کوم ولسوالیګان چې د هغه ولسوالیګانو لرې ساحونه. سه هر ساحه کې څه کوم چې موږ ضرورت لرو د وزارت لخوا نه موږ ته پوښښ راکوو. څه په دغه کلینیک کې موږ قابله نه لرو، د همغه په اساس باندې مقابلې انتخاب کړی دي. 25 نفره دي اوس فیران دلته تدریس روان ده. مطلب د قابلیت کې بخش کې ورته.
او بیا چې دوی فارغ شي، مثلا د کار زمينه او د مسؤلیت هم تاسو په غاړه ده؟
او د دې مسؤلیت هم په غاړه. څنګه مخکې تر مخکې د لپاره تیار جاینه مو انتخاب سوي دي. څه کوم کلینیکونه کې دي قابلیت نه درلودلې، همغه ساحینه مو قابلیت انتخاب کړی ده. قابلیت له جله فارغ څخه په خیر سره د بزی عام خپل کولو کې به وظیفه اجرا کوي. یعنې د ټولو لپاره د وظیفې لپاره هم مسؤلیت زموږ په غاړه ده. سبا یې دغه ته برابر کړو.
او دغه لیلیه چې دلته نجونې دي کنه، دلته سهولتونه دین جوړ لپاره دوی شپې هم دلته رسلی رسات هم دلته دوی
او هغه جلکان مثال رسحونه زنس کول هغه رفتامادو کی دغه لپاره منګ دلته مکمل لیلیه مرته برابر کړی دا هغه لیلیه کی منګ مدیر لیلیه س زنانه د هغه مرته نیولې د هغه سر د شپې او سر پات کیږي یو کارګر خاله سر پات کیږي ګردان دغه شته امنیت لحاظ خاغه ده او بل سره کوم د خوراکي سیستم پوشاک هغه د ټول منګ ته برابر کړی دی جلکان ته نو ډیر سهولتونه ته برابر سوی دی لپاره او تر څو پوره کوم مشکل نشته او 24 ساعته جلکان هم کول ته جمعي ورځ کی هم اوسېږي
نو سره من نو ستاسو خوشاله ستاسو سره هم ډیر زیات
تاسو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اورید ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې اوس جاوید نیمی بل خبري